پېښور کې د غرمې 12 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
په کابل کې پر نارت گیټ هوټل وسلوال حمله پای ته رسیدلې. د پاکستانی سپیرانو د ورځنی غونډه لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي او د پاکستان پوځ مشر وایي ترګرو ته په ماتې ورکولو کې ځوانان باید مهم رول ولوبوي. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې د نهمی امنیتی حوزې اړوند د تیر شپې حملې درې واړه برید کوونکي وژل شوي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی مشالډو ته ویل چې د حملې هدف د نارت گیټ په نوم د بهرنیو یو لاجستیکي مرکز وو.
نن سهار تذکر شو درې کسه هغه تلوستان چې کوشش کوي په دې هدف چې د دې مرکز ننوځي هغه له منځه تللي. اوس اخرا تذکر ده زموږ د کابل کې څلور د برخې ټیمونه ساحې کې دي ترڅو د دغه چاودنې خسارې او هغه تلفات چې خلکو ته راوښتي هغه برخې ته او تثبیت کړي.
حمله تیره شپه یو نیمه بجه د څرخی پله د سړکې نو په سیمه کې د یو بارونکو موټر په وسیله شوې ده. بل لور ته د کابل امنیې قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. رحیمی زیاته کړه چې په دې حمله کې بهرنیانو ته زیان نه دی اوښتی. په سیمه کې د مشالډو خبریال وایي چې سیمه د پولیسو لخوا کلابنده ده او د حملې د زیانونو په اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو ویان د پیښې ذمواري منلې او بهرنی وګړو ته یې د مرګ جوبړې د اړولو ادا کړې. د پاکستان سپیرانو د ورځنۍ غونډه لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي چې په کې به د ترګرې لمین زوړو په اړه هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم دفتر لخوا نن مشال ډوته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف به د غونډې ګډونوالو ته د سیمې او نړیوال امن په اړه د پاکستان د تګلارې وضاحت کوي. خبر پاڼه زیاتوي وزیر اعظم به د سیمه ییزې کلارۍ او پرمختګ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د رسایي او هیواد نه د ترګرۍ ختمولو لپاره به خپله ژمنتیا هم ښایي. د یادونې وړ ده چې په کانفرنس کې د افغانستان، چین، هند، امریکا او روس په شمول د پناه ملکونو کې میش د پاکستان سفیران ګډون کوي. د پاکستان پوځ مشر وایي ترګرو ته په ماتې ورکولو کې ځوانان باید مهم رول ولوبوي. د اتوار په ورځ د چترال په شندور کې د پولو لوبې میلې ته د وینا پر مهال جنرال علي شریف وویل په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره به ضرب عضب پوځي عملیات روان وي. خو د په خبره په دې لړ کې د ولس او ځوانانو ملاتړ ته اړتیا ده. د پاکستان پوځ مشر زیاته کړه په شندور کې د پولو تاریخي میلې ترسره کول وسلوالو ته دا پیغام ورکول دي چې پاکستان به بغیر له کومې ویرې ترهې خپلو روایتو ته دوام ورکوي. د پوځ مشر راحیل شریف په دغه څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چترال ولسي استازو اوسیدونکو تېر ورځ مشالډو ته ویلي چې په دې وروستیو درې ورځو کې وسلوالو د دوی شاوخوا درې شپونکیان وژلي او د هغو په زرګونو ګډې بیزې یې له ځان سره بیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش د ډلې له موجودیته پاکه شوې او دغې ډلې ته به په هیواد کې نوره د خپو ایښودو اجازه ورنه کړي. محمد حنیف اتمر دا خبره د اتوار په ورځ په کابل کې د ختیځو ولایتونو د سراسري ټولنیزې شورا په غونډه کې وکړه.
د کوټ ولسوالۍ په مکمل ډول د داعشانو وجود سره پاک شو په اچین کې لګیا. فیصله دا ده چې د دوی یوه قرارګاه یوه پټنځای به هم زموږ په ملک کې نه پاتې کیږي.
د ختیځ ولایتونو د سراسري ټولنې شورا نوی منتخب رئیس عبدالخالق حسینی بیا یادې غونډې ته وویل د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي له شاوخوا یو کال راهیسې د داعش او داسې نورو وسلوالو ډلو لخوا له درنو مالي او ځاني تاوانو سره مخ شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سختدریزو وسلوالو غږ کړی چې په روس کې بریدونه وکړي. دغه نهه منټه ویډیوي پیغام پرون د دې ډلې لخوا پر یوټیوب خپور شو. په ویډیو کې یو کس ښکاري چې مخ یې پټ کړی په یوه صحرا کې موټر چلوي، خپله ګوته خوځوي او وایي پټنه واوره موږ به روسته درزو ستاسو په کورونو کې به تاسو وژنو. په ویډیو کې وسلوال کسان ښکاري چې پر موټر او خیمو حمله کوي او روسته وسلې راټولوي. دا ویډیو په داسې حال کې خبرېږي چې روس او امریکا په شام کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره په خپلو کې د استخباراتي او پوځي همکارۍ پر زیاتولو په خبرو بوخت دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړی کچېرې له روس سره د یوکراین د کرامیا سیمې الحاق، د ماسکو سره د اړیکو د ښه کېدو او د داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ د قوي کېدو سبب کیږي، نو باید چې امریکا دغه الحاق ومني. دغه ګام به د اوباما د انتظامی د پالیسۍ خلاف وي چې له روس سره د دغه سیمې الحاق او پر دې د ماسکو غیر قانوني قبضه یې په رسمیت نه ده پیژندلې. ښاغلی ټرمپ په هغه مرکه کې چې پرون له یوه امریکایي ټلویزیون نه خبره شوه وړاندیز وکړ د کرامیا خلک باید د روس یوه برخه وي. ډونلډ ټرمپ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د څه قسم اړیکو درلودو نه انکار وکړ او ویې ویل هیڅکله یې له پوتین سره نه کتلې او نه ټلیفوني خبرې کړې. او د ارمینیا د پوزیشن د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د یروان د پولیسو یو سټیشن یې نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر دوه اونیو مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښود او تسلیم شول. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي. د ارمینیا د ملي امنیت خدماتو ادارې پرون ماښام په یو بیان کې وویل د ځانګړو امنیتي ځواکونو د پرله پسې او منظم اقداماتو په نتیجه کې د دې وسلوالې ډلې غړي تسلیمېدو ته مجبوره شول. بیان زیاتوي شل تراګر په دې ترس کې نیول شوي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس زو اسلام آباد ته د رفعت انجم دا ورو چې نن د پاکستان د کرنسیو بای په نورو کرنسیو کې سدي او همداراز د موسم حال هم ترې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپیا دیش پیسې او په 1.19 روپیا اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپیا پنځاویا پیسې او په 28 روپیا اتیا پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپیا او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.25 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیا لس پیسې او په 28 روپیا پنځلس پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسے او په 1 روپے 55 پیسے. په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 208 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبال په پی خبر کې د باران امکان وي. په کوئټا او بنو کې به موسم گرم وي. د فاټا په مومن کورم او خیبر ایجنسی کې به هم د باران امکان وي. پی خبر کې به سبال زیات نه زیات درجات یو کم سلویخت او کم نه کم 50 دیش وي. بنو کې شپږ دیش او یو دیش او په کوټه کې به زیات نه زیات سلویخت او کم نه کم اته دیش وي.
اوریدونکو د مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې تاسو اورئ. په کابل کې بیګا وسلوالو پر ملمستون بمی برید کړی او وروسته بیا له امنیتي ځواکونو سره نښته کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند وایي افغان ځواکونو وسلوال له منځه وړلي دي.
چاودنه به واسطه وسیله باندې ترسره شو. دوی ته تورستان وو چې غوښتل دي مرکز یا ساحه دننه شي او پرې ولته ونیدل.
په داسې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوالو ته په افغانستان کې د پښو ایښودلو اجازه ورنکي او په بشپړ ډول به وځپي.
فیصله دا ده چې د دوی یو قرارګاه یو پټنځای به هم زموږ په ملک نه پاتې کیږي.
او په چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژه کې د پښتنو او بلوچستانو د حقونو لپاره د کوریډور فرنټ په نوم د غږ پورته کوونکي سیاسي اتحاد مشر وایي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې به احتجاجي مظاهره یا جلسې کوي.
اسماعیل خان لکی او سوابې په سوار نو خار دا وکړو. بیا د بلوچستان صوبې د ژوب نو شروع کیږي تر کوټه غوډره پورې ان شاء الله.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته د مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع تر زور دونکو د افغانستان د کورونا چار وزارت وای د نهم امنیتی حوزې اړوند 13 شپې حمله چې په کابل کې شو درې واړه بریدکونکي وژل شوی دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د مشال لډیو افغان څنګه ته ویل چې د حمله هدف د نارت گیټ په نوم د بهرنیو یو لوجستیکی مرکز وو. خغلی صدیقی زیاته کړه چې په حمله کې د ځانګړو ځواکونو یو پولیس ټپي شوی دی. حمله تیر شپه یو نیمه بجه د سرخی پله د سړک نو په سیمه کې دیوا بار وړون کی موټر په وسیله شوی ده. سالم احمد صالح د مرکې په پیل کې له صدیقی څخه د حمله دقیق او تازه جزئیات غوښتي دي.
تیر شپه چاودنا په دې سیمه کې شوی وو. لومړی چاودنا د وسیله باندې ترسره شو. بیا درې تنه تروریستان وو چې غوښتل یې د مرکز یا ساحې دننه شي. په دې ورته توانېدل زمونږ خاص ځانګړي پولیس ځواکونه خپل عملیات د شپې ناوخته شروع کړل او نن سهار تذکر شو. درې کسه هغه تروریستان چې کوشش کوو یا په دې هدف چې د دې مرکز ننوځي هغه له منځه تللي. د برخې ټیمونه ساحې کې دي ترڅو د دغه چاودنې خسارې او هغه تلفات چې خلکو ته اوښتې هغه برخې او تثبیت کړي.
بل صدیقی صاحب د حمله هدف څه وو؟ هلته کوم میلمستون وو، لوجستیکی مرکز وو که هوټل وو؟
پرې ساحې کې یو لوجستیکی مرکز دی د نورت کیپ په نوم چې پکې خارجیان هم شته. نو هدف اساسي دا چاودنه هم د دې مرکز نږدې ته شوی وو. تورستان غوښتل چې د مرکز ته دننه شي خو پرې نه توانېدلي. یا ساحې کې د دې مرکز تر څنګ کوم بل سرای هم وو. دوی سرای ته ننوتلي وو خو زموږ ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې لاسپقاس ژر او دغه تورستان له منځه یوسي.
صدیقي صاحب، وسله والو طالبانو په یو اعلامیه کې د ګڼو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. آیا په دې حمله کې بهرنیانو ته څه زیان رسېدلی؟
اول مهم خبره دا ده چې دغه ترهګر د یو نه حوالېدل چې د مرکز دننه شي په ساحه کې د لاړ شي. اما هغه تلفات چې د چاودنې په نتیجې کې رامنځته راغلی هغه تر اوسه تثبیت شوی. کېدای شي چې د دې مرکز هغه ګاډونه چې معمولا د بل هېواد نه وي کېدای شي چې هغه ته هم خساره او تلفات راوښتي. خو موږ اوس د تثبیت په حالت کې یو.
بل صدیقی صاحب، په کابل کې د امنیتي تدابیرو خبره کېدله، خصوصا له وروستي چاودنې وروسته په دې مزنګ کې ولې بیا هم وسلول توانیږي چې دغسې حمله پلان کړي چې زیات دوام هم کوي؟
د دښمنان سره مخالفه دا کسان چې ترهګر دي او د خلکو د افغانستان د خلکو اصلي دښمنان دي. دوی به خامخا ډېر کوښښونه کوي تر څو چاودنه ترسره کړي او خلکو ته ضرر ورسوي. د دښمن سره مخامخ نو موږ هم په امنیتي ځواکونو کې ټول کوشش کوو. شپه ورځ د افغانستان د خلکو زامن چې په امنیتي ځواکونو کې دي شپه ورځ دوی کار کوي، تلاش کوي تر څو دغه بریدونه مخه ونیسي.
د کابل د تیر شپې د بمی برید په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان صدیقی سره د سالم احمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ته به په افغانستان کې د پښو ایښودلو اجازه ورنکړي او دا چې دغه ډله به په بشپړ ډول وځپل شي. محمد انیف اتمر دا خبره پرون یک شنبه د ختیځو ولایتونو د سراسري ټولنیزې شورا په غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د دې شورا نویو مشرانو وویل د هیواد ختیځ ولایتونه د داعش د حملو په نتیجه کې له مالي او ځاني پلوه زیانمن شوي. حکومت باید دغه ولایتونو ته پاملرنه ډېره کړي. تفصیل خان محمد سین پر رپورٹ کی.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش د ډلې له موجودیته پاکه شوې او دغه ډلې ته به په هیواد کې نوره د پښو ایښودلو اجازه ورنکړي. اتمر دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ختیځو ولایتونو د سراسري ټولنې شورا په غونډه کې وکړه. د وویل د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د داعش او نورو نړیوالو تروریستانو د حملو له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي، خو حکومت د دې ولسونو ستونزو ته په کتو سره قوي اراده کړې چې په ختیځو ولایتونو کې سول او ثبات ټینګ کړي.
د کوټ ولسوالۍ په مکمل ډول د داعشانو وجود سره پاک شو. په اچین کې لګیا فیصله دا ده چې د دوی یو قرارګاه یو پټنځای به هم زموږ په ملک کې نه پاتې کیږي. موږ به په دې مقدس جهاد کې خپل اتحاد او اتفاق ساتو د داعش او د نورو تروریستانو په ضد.
اتمر وویل په حکومت والی کې اوس هم ستونزې شته او هیله ده چې د ختیځو ولایتونو شورا د حکومت د نیمګړتیاو د پوره کولو او یو پیاوړی حکومت د جوړولو لپاره حکومت ته مشورې ورکړي او مرسته ورسره وکړي. اتمر د ختیځو ولایتونو د سراسري ټولنیز شورا استازو ته ډاډ ورکړ چې د دغه شورا غوښتنې، انتقادونه او وړاندیزونه به په اخلاص سره اوري او د ستونزو د حل لپاره به له دغه شورا سره مرسته جاري ساتي. ساتي. د ختیز ولایتونو د سراسري ټولنې شورا نوی منتخب رئیس عبدالخالق حسینی پشهی وویل چې د ختیز ولایتونو اوسیدونکي له شاوخوا یو کال راهیسې د داعش او داسې نورو وسلوالو ډلو لخوا له درنو مالي او ځاني زیانونو سره مخ دي.
د ختیز ولایتونو سترو مشکلاتو ته خپل اشاره کوم او حکومت دې ورته پاملرنه وکړي. یو دښمن پلان لري مشرقي ولایات د تروریزم مرکز په توګه غوره کړي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. په ننګرهار ولایت کې سړی تختونه زیاته شوې. د ښه حکومت ولی آثار د ننګرهار په حکومت کې نه لیدل کیږي. اکاډمیک او علمي مرکزونو ته باید په پوره توګه پاملرنه وشي تر څو د دښمن د لاس وسیله نشي.
د ختیځو ولایتونو سراسري ټولنیز شورا دا هم وویل چې ولایتونه د برېښنا د تولید د سوداګرۍ کرنې او مالدارۍ او داسې نورو چارو د پراختیا ډېرې زمینې لري او حکومت دې ورته پلانونه ترتیب کړي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کې پاکستانیو چارواکو په شمالي وزیرستان او افغان چارواکو بیا په ننګرهار کې د کړیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعاوې کړې. د خود چارو پوهان وایي د پوځي عملیاتو سیمو ته چون خبریالانو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي ځکه نو په اړه یې کره معلومات مخته نه راځي. هم د چارو د پوهانو په خبره حکومتونه اکثر وخت غواړي د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه د خبرونو او شمیرو له خپرولو سیاسي ګټې پورته کړي. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ اورو.
د تیرې نهې په ورځ د ننګرهار چارواکو د اسلامي دولت ډلې پر ضد په عملیاتو کې د سلګونه وسلوالو وژنې دعوا وکړه. د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې دا دعوې نوې نه دي. د جون په میاشت کې پاکستانی پوځ وویل له دوو کلونو راهیسې د سربیا سب په نوم په عملیاتو کې له درې نیمو زرو څخه زیات وسلوال وژلي دي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو دا دعوې څومره باوري دي او موخه یا مقصد یې څه دی؟ د پاکستان هوایي ځواک پخواني ایئر مارشل ریاض الدین شیخ مشال ریډیو ته ویل په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو د مرګ شبلې شمیر اکثره اندازې وي.
چرته چې پوځي عملیات کېږي نو هلته داسې نه وي چې څومره خلک ووژل شول یا زخمیان شول هغوی به هم په هغه ځای کې وي. د عملیاتو پر مهال وسلوال خپل زخمي یا وژل شوي ملګري له ځانه سره یوسي، نو ځکه هم د وسلوالو د مرګ جوبل شمیر په اندازو مبنی وي.
په کابل کې د امنیتي چارو په اجمل سایس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه اولس تا خپل مورال کوي خود لغواړي، نو ځکه هم د وسلوالو د مرګ شوبلې کره شمېرې نه په ډاګه کوي.
د دښمن تلفات په دراحت نه دي چې د مسلح قواو له لوري نه ویل کېږي او که چېرته دغه شمېرو توجه که دا د یو کال په اوږدو کې راټول شي نو د دښمن شمېر ډېر زیات له منځه تللی دی. او دا چې بیا دومره دښمن له کوم ځایه له کوم منبع نه راځي چې بیا هم د افغان مسلح قواو په وړاندې درېږي، دا د نظامي او امنیتي منطق نه یو لري خبره ده.
الته په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر عبدالروف هم سایس ته ورته خبره کوي او وایي ریاستي ادارې د ولس د دښمنانو د مرګ شوبلې شمېر اکثره د خپلو ګټو پر اساس په ډاګه کوي.
داسې د مرګ شوبلې چې څونه دعوی کېږي نو هغه اعلی سړی د هغې باره کې صحیح خبره کولی شي کله چې د هغې سره سره نور آزاد ذرایه هم هغه سپورټ کوي. د هر سټیټ خپله پالیسي وي که نه. یاره دې وخت کې زه دا خبرې لکه داسې پیش کوم چې دا زما د سټیټ انټرست په حق کې راځي. نو که پاکستان وي که افغانستان وي که امریکا وي او که بل داسې ریاست وي نو هغې چې کله هم داسې خبره کوي نو د هغې بنیاد په دغه خپل مفاد.
په کابل کې خبریال محب الله شریف بیا وایي په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو د مرګ شوبلې په اړه د دولتي ادارو زیاتره ادعاوې رښتیا نه وي.
سره وخت حکومتونو یا د هغې مسؤولو کسان چې هغوی په جاب باندې وي د هغوی مهم هدف یا موخه دا وي چې لږ تر لږه د خپلو کسانو د مراد د اوچتولو لپاره یا خپلې لاسته راوړنې په ارتباط باندې یا د سیاسي موخو لپاره او یا هم ځینې هلته د سیمه ییزو موخو لپاره څه رسنیو ته ورکړي چې د دوی لاس پې تش نه وي، خو په حقیقت کې هغه یوازې تش په نامه معلومات وي.
د پاکستان په قبایلي سیمو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت خبریالان اغوسی متا د تک اجازه نه لري او کزی هم نو امنیتی چارواکو سره یو ځای سي. هم دا لامل دی چې خپلواک سرچینې پنخته کې د خکلو دواړو خواو د داوو تصدیق نشي کولای. خود پېښور پوهنتون د سیاسیاتو استاد ډاکټر عبدالروف زیاتوي باید ریاستي ادارې د خپلو ذمہواریو له پوره کولو سره سره ولس ته د عملیاتو په غې کې د مرګ شوبلې په اړه کره معلومات ورکړي او غې په تیاره کې ونه ساتي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 3000 کورنۍ چې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کاوه هیواد ته ستنې شوې دي. په دې اړه نور له جلال آباد د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې وو.
د تیری روزی په میش کې په تورخم پوله د پاکستان نلوري د دروازې په جوړولو د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني مليشو ترمنځ وسلواله نختی رامنځته شوی چې لامل یې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ژوند تریخ شو او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندی شو. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په تیره یوه میاشت کې پر تورخم بندر شاوخوا 3000 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم پکې شامل وو.
غیر راستنې بیا شنا د کډوال 202 کورنۍ د تورخم د لارې ګران هیواد افغانستان ته راغلي دي. همدارنګه رجستر کورنۍ چې کوم اسناد یا د مهاجرت اسناد ولري 359 کورنۍ راغلي.
نوموړی زیاتوي چې د تیری میاشتې په دوران کې شاوخوا 900 کسان د افغان پولیسو له لوري د کډوالۍ د اسنادو د نه لرلو له امله تر نیول کېدو وروسته تورخم کې افغان حکومت ته سپارل شوي. بلخوا راستانه شوي کډوال وایي پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره بد چلند کوي چې له امله یې ډېر خلک اړ شوي چې خپل هیواد ته راستانه شي. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اته بي عزت ژوند اته زندگی نسته وله که بادشاہ يم فقير هيڅ نه ده خپل وطن کې غريبي کې فقير خپل وطن خپل وطن
بس چې سر د ویب سره کړی سار کا بلار وری سار کا په جیل دی لګل او تلش په ویل ته جرم کې پروت او جیل کې 5 درې روپۍ واخستې به بارډر پاس
تولې نیو چې کم سړی ګیراو او گاڑو کیا چول دا خبر نه و چې مان خزا پاتې شو بچی پاتې شو کور پاتې شو نه بس چول او بارډر پار کاول.
دوی وای حکومت دې هیواد ته لراستنیدونکو افغان کډوالو سره د سرفنا د برابرولو ترڅنګ نوري اړین مرستې هم وکړي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو لمخې د قانوني اسناد لرونکو راستنیدونکو کورنۍ او هر غړي ته د کډوالو د نړیوالی ادارې یونوسیار لخوا 400 امریکایي ډالر ورکول کیږي او هغوی چې اسناد نه لري هرې کورنۍ سره د 300 ډالرو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي. دا مهال پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې تر 1.5 میلیون پورې د پاکستان له حکومت سره راجستر دي او پاتې غیر قانوني شمیرل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو په دغه خار کې د څارویو لپاره د جوړې مذبحخانه د خراب حالت په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي کسبان پرته له دې چې ډاکټر د ذبح څاروي معاینه کړي هغوی حلالوي او بیا خرابې او غیر معیاري غوښې پر خلکو پلوري. د سیمې انتظامی چارواکو پر دغه موضوع بیا له مشال رډیو سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د ملک په هر خار کې ولسته د صفا او صحتمند غوښه مهیا کولو لپاره د میونسپل کمیټۍ لاندې د خاص ډاکټر په نگرانۍ کې ذبحخانې جوړې شوې. چرته چې د ډاکټر معاینې نه پس څاروي ذبح کیږي او د صحت د اصولو لاندې مارکیټ ته سپلای کولی شي. خو د بده مرغه بنو کې جوړه شوې ذبحخانه کې د ځایي خلکو په وینا نه ډاکټر او نه هم د صفایي انتظام شته. دوی وایي دغه ذبحخانه د مرضونو او گندا غوخې او سارو زبه کول یو فیکټری جوړه شوه چې هیڅ نگرانی نشته او سختې گندګۍ چینجو ناروغه سارو زبه کول او مارکیټ ته سپلای کول لوجه خلکو ته مرزونه وروړي.
مونم جی احسان دا ادغه د گندګۍ د مزیود بیوی چې دزه کا استوګنن کوي اکثر بچون دغه بدبونه بیمورون شي غوشه معیار لیا دزه کا د صفوی معیار هیڅ دزه کا په نظر نرسی چې کوم دغه دې پورا ډاکټر منتخب شو دا ډاکټر یا نرسی محسوس کا سبون دي چې سره مور وی اس ټیم چې کوم دی په زنور لګای ا دې خپل جیب شوی آیا کا آگا مردور زناوار بھی پابند اسٹیمپ لگا آگا اپروو کو بزور شد ایک زناور غوشا خرسے جی انتظامیہ پا دابند نے سو غوش نٹاپائی
زائی کس روفان خانوائی کسبانو پا جیبونو کے مہر پروتوی چه پا هر کسما زباشودا ساروی بانده بغیر دا ڈاکتر نلگوی او دا گنداغ وخه میاری تصدیق وکڑی
دا غونه چی گج دا بچونه وڑی که بچونه چی گولا دا به دیه سالولای و دا به سپلای که بزورتا دا مختلف کسم غوشه حلگی حسایی دا چیمجی مولی دلی توسه دا غی دا واجب مری پلاو گج دا مختلف لکه دا کرین شدی ورسا دا بیبر سی نم مڑیه اونخ وڑای شنه دیه چای اونخ چای شی داکتر ایسر سا نرسی اونر اغلا دا بس مورین پرت دی بجبیش آغا مورین لگای و بزنوره
دا دیر گندگای او بدبوی دلاسا دا غلطا میشتا خلکو گزران هم مشکل شوه زبخانه سره رهایشی سادولاوی د زبخانه د بدبویا یو گندګی نه د دوی ژوند مشکل شوه
الله ډیر زیات بیوی خلک متاثر دي سنه بیور سی مزدور غشر اوری واڑی کی بچون نه وبوسی د غزناور نه بچا کی موبوسی بیا په گان کې بسامبول کو
د هر زبخانه لپاره مخصوص ډاکټر موجود وی خود بنو زبخانه کې د ډاکټر په غیر موجودګی کې هر کسا پخپلا سروي زبکوي په دې اړه مو چې کله د بنو کمیشنر او ډیپټی کمیشنر سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی پر دې هیڅ خبرې ونه کړې ځایي خلک وایي چې میونسپل کمیټي د ټیکس لپاره زبخانه جوړه کړې خو د غلطه د سهولتونو د معیاري او غیر معیاري غوښې د معاینې نه یې په مکمله توګه لاس اخیستې چې له وجې یې دغه زبخانه د مرضونو د خورولو یوه فیکټري جوړه شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د جنوبی وزیرستان د زوړ سرویکی اوسیدونکو د دوی لپاره د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي د ایجنسی پولیټیکل چارواکي بیا هوټ کار کوي چې په یاده سیمه کې د بجلی د لوډ شډینګ او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ستونزو حلولو لپاره هڅې کوي سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي
د سویلی وزیرستان سیمه زوړ سروے کی مسعود کبالیون ویائی چې د کډوالۍ اته کاله خوار خسته ژوند مو په بهار تیر کا او شو کال کېږي چې واپس راغلی یو کورونا مو ډنګ حکومتي مرستې په نشتی صاحب او د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه هم بے برخې پاتې یو په دغه بار ریکشه زنه کبالیون مشال رې جوتا په دا رنگ جاګیږي
ام رحمت الله را ملت غونډه ډنګ دې زنه سر سویدو ازن سروے نہ دو سوید آگا سے غریب ان دار پدار میرا بانی وہ کہ مشتا ملے ری پیدا جو تھا کو کنا غریب خال کی دار پدار یکڑی وے شرما والی ڈر تکلیف ہے مشتا رو کو
مگل خواٹ نو مادو مشتا یہ بڑے کام ملا وی جی ابھی جلے مشتا جو تھا تکلیف تھا او د اسپتال ور تا تکلیف تھا د سکول ور تا تکلیف تھا مش ڈر اتلی ہکڑی دی خو مشتا تنز پر ہے سولات ملا شوائی نہ دی
مون عبد الصمد دی داتا چ کیم دے بجلے نظام دے دا بھی خشتا دینا خالی توری نہ دی بجلے نشتا پشے کیمتا فوجون دی لامل شول دی بجلے شتا دی سروے کی شج کیم دا عام عوام دغه بجلی به خښتانه جنگ چلانه ولا غدل بجلی وا په مول خان سوری په نوې سوری کې پر بجلی شرغلې دي خو په زړه سوری کې بجلی نشته دی
دغه سیمې مرستيال پولیټیکل افیسر شعیب خان ویایي چې د زور سروې کې د قبلیانو نیمګړتیاوې باز در کې سمې کړای شي
بجلی خدا سره چې ټول پاکستان کې مسله ده خو به هرال دی علاقې ته مونږ بیل لاین را روان کړي دي د جنډولا ګریټ سټیشن نه ان شاء الله ډېر زر بر ورس واقعي د وبو مسله چې کوم نه پټول جنوبي وزیرستان کې دا مسله ده اور سروې کې دوه ټیوبلټي یو ٹیوب ویل په بجلی باندې چلیږي بل په سولر باندې چلیږي نو چې کوم د بجلی والا ٹیوب ویل دی نو خامخا چې بجلی نه وي نو داغه مسله به جوړیږي څومره د بجلی والا ٹیوب ویل دی نو هغه به ټوله سولر ته وړي درېمه خبره د تعلیم د استادانو ده په دې باندې مونږ ډېر په توندۍ سره لګیا یو چیرې چې څومره استادان دي چې هغه په خپل ډیوټۍ ته راځي بیا هم چې داسې صدقه وي نو مونږ به دا باقاعده د ډیپارټمنټ نه رپورټ اخلو او ډیپارټمنټ رپورټ به مونږ خپل فاټا سیکرټریټ ته لیږو
کپایانو دا هم ومنل چې سرکار په خط دوکانونه پرکونا جمعتونا را تا جوڑ کری دی خدا دے ہر سا سارا دے بجلی دے تشلو دے اوبو دے تعلیم دے صحت نیم گڑتیاوے دے را تا پورا او دے سروے کی پلیار دے جان ڈولا وانا سڑک دے ہاں دا سے را تا جوڑ کی لکا پسی باکشے چنور نوی اکشلی سڑکونا جوڑ کری دی سیلاب ماسود مشال ریڈیو زوڑ سروے کائی سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا پیښور کې د غرمې دادی دولس نیمې بجې شوې. د اسرالم ممننا لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تېرې شپې حملې درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د دغه وزارت وایاند صدیق صدیقي مشالې ورته وویل چې د حملې هدف په کابل کې د نارت ګیټ په نوم د بهرنیو یو لاجستیکي مرکز وو. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په حمله کې د ځانګړو ځواکونو یو پولیس ټپي شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې او ادا کوي چې یو شمېر بهرنیان یې وژلي. د پاکستاني سپیرانو د ورځنی غونډه چې لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي په کې به د ترګري رمین زوړو په اړه اهم خبرې کیږي. د وزیر اعظم دفتر لخوا نن مشال لیدو ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نو شریف به په غونډه کې د دې هوډ څرګندونه هم کوي چې له خپل هیواد به ترګري ختموي. د افغانستان، چین، هند، امریکا او روس په ګډون په نهه هیوادونو کې د پاکستان موجوده سپیران په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان پوز مشر وایي ترهګرو ته په ماتې ورکولو کې ځوانان باید مهم رول ولوبوي. د اتوار په ورځ د چترال په شندور کې د پولو لوبې میلې ته د وینا پر مهال جنرال علي شریف وویل په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره به ضربیزه پوځي عملیات روان وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ په بشپړه توګه ردایش د ډلې له موجودیته پاکه شوې او دغه ډلې ته به په هیواد کې نور د خپو خودو اجازه ورنکړي. محمد حنیف اتمر دا خبره د اتوار په ورځ په کابل کې د ختیځ ولایتونو د سراسري ټولنیزې شورا په غونډه کې وکړه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې په روس کې بریدونه وکړي. دغه نهه منټه ویډیوي پیغام پرون د دې ډلې لخوا پر یوټیوب خپور شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د چترال د کلاش سیمې په پیښه باندې لیکلي. ادارې وایي ویل کېږي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د نورستان صوبې نه ځینې وسلوال د چترال کلاش سیمې ته راغلل او درې شپونکیان یې ووجل او له دوی یې ګډې بزی بوتلې. ادارې وړاندې لیکي چې چترال په خپل ښایست کې یو مثال لري او دلته اکثره د نور پاکستان نه نه بلکې له ټولې دنیا نه خلک سیل سپاټې لپاره راځي. نو که چېرته خدای مکا سباله د کوم سیلانی سره دارنګ د ترهګری پیښه وشي نو د دې له کبله خو به په ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي وشي. ادارې زیاتوي چې په پوله باندې د دارنګ ترهګری پیښې د پاکستان او افغانستان د پولیس سیکورټي لړکی په تنظیم باندې یو شمېر پښتنې را پیدا کوي. نو په داسې صورتحال کې باید چې دواړه ملکونه په ګډه سره کوششونه وکړي چې د ترهګرو تګ راتګ ودروي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک روس پڼ خپل ادارې کې لیکي هغه بل ورځ نیکوتل سیمه کې د جنجانو یو گاڑی په سیلابی ریلې کې د لاهو کې دوه په پیخه کې یو شمیر خلک مړ شوی دي. ادارې مخکلي کې په خیبر پختونخوا صوبه کې لسور زرا سي د بارانونو او سیلابونو سلسله روانه ده. نو په داسې صورتحال کې کې یو پلو ډرایورانو لړې احتیاط کول پکار دي. نو بل پلو حکومت له هم پکار دي چې په کوم علاقو کې سیلابی ریلې روزي هغه علاقو ته د تګ نه وړاندې د گاڑو د چیکینګ سلسله شروع کړي. ادارې اخري کې وایي د موسمیاتو محکمې له پکار دي چې هغه خپل رپورټونه د باران د پیشګوئی پوری محدود و نه ساتي بلکې په مختلفو لارو د سیلابي ریلو د راتلونه دي هم ولس خبروي او د لړکی دی ولس او متعلقه ادارې دواړه له ریډیو کار واغلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس د امریکا د ډیموکراټک ګوند کنوینشن ته د یو پاکستانی نژاده امریکایي پلار چې زوی د امریکا د پوځ سرتیری وو د عراق په جګړه کې وژل شوی دی د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشه ځواک د هغه هیواد په فریاب ولایت کې د بیګنا ولسی وګړو د وژنو په تورن کړی. تفصیل اسرائیل ممنداور.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید ډونلډ ټرمپ د هغه پلار خبرې رد کړې چې زوی یې په عراق جنگ کې وژل شوی وو. خیزر خان چې پاکستانی نژاد امریکایی دی تیر ورځ د ډیموکراټیک ګوند په کنونشن کې د وینا پر مهال وویل چې ډونلډ ټرمپ د امریکې لپاره هیڅ قسم قربانۍ نه دی ورکړي. بلخوا ټرمپ د دې په جواب کې ویلي دي زما په فکر ما ډېرې قربانۍ ورکړي، ما ډېر زیات سخت کار کړی. د ډیموکراټیک ګوند په کنونشن کې تر وینا وروسته د خیزر ډېره ستاینه شوې. د زوی همایون خان چې په امریکایي پوځ کې کیپټن وو په 2004 کال د عراق دننه په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. خیزر په خپل وینا کې د ټرمپ په هغه خبرو هم سخت نیوکه کړي چې پکې نوموړي وړاندیز کړی وو چې امریکا ته د مسلمانانو په داخلېدو د وقتی بندیز ولګول شي. بلخوا ټرمپ ویلي خیزر خان ډېر جذباتي معلومېده او ماته یو ختن ښکاري. خورد په خبره د خان میرمن په کنونشن کې ولی خبرې ونه کړې. نوموړی وایي کېدی شي چې هغې ته د خبرو کولو اجازه نه وي ورکړل شوې، خو د خیزر خان میرمن بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دی په خپله خوښه وینا ونه کړه. بلخوا د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشرې کاندید هیلری کلینټن ویلي دي چې په دې وروستیو کې ټرمپ د مسلمانانو سپکاوی کړی. بلخوا د بشري حقوقو څارنې نړیوال سازمان تور پورې کړی چې د روان کال په جون میاشت کې د عبدالرشید دوستم ملیشه سرتیرو د افغانستان په فاریاب ولایت کې ولسي وګړي وجلي او له بشري حقوقو یې سرغړونې کړي. دغه سازمان وایي د دوستم ملیشه او زه باید افغان حکومت قانوني ګامونه پورته کړي. جنبش ملیشه چې د افغان ولسمشر لومبی مرستیال عبدالرشید دوستم وفادار ځواک دی پرې تورونه دي چې په فاریاب ولایت کې یې ورته بریدونه ترسره کړي. د رپورټونو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی د دې بریدونو په اړه د تحقیقاتو امر کړی او د ملیشه ځواک ځینې مشکوکه غړي یې اهم نیولي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان سره کارکوونکي یوه پلټونکي وایي له دې وړاندې هم د دوستم ملیشو په ولسي خلکو ډېر ظلمونه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د جون په 26 افغان او دوستم ځواکونو په فاریاب ولایت کې د طالبانو پر ضد ګډ عملیات ترسره کړل چې پکې ملیشه ځواکونو لږ تر لږه 43 کسانو وجل او 22 نور یې جوبل کړل. له دې وروسته چې کله طالبان له سیمې وتښتېدل نو له دوستم ملیشه ځواک سرتیري 4 کلو ته ورداخل شول. هلته یې پر خلکو تشدد وکړ، هغوی یې له طالبانو سره په مرسته کولو تورن کړل او 15 کسه یې مړه او 12 یې جوبل کړل. خو د دوستم ځواک جنبش ملیشه له امریکا غږ راډیو سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستاني ډان ورسپانې د سیمې او نړۍ په هوادونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د زیاتیدونکو نفوذ او د ترهګر فعالیتونو په اړه د نړیوالو پر اندېښنو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی یا د وسلواله ډله نه یوازې پر میدان د خپلو جګړو په ترڅ کې حکومتونه ننګوي، بلکې هڅه کوي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ د ځوانانو افکار وربدل کړي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته ورو. د ډان ورسپانې لیکنه وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستی او ترهګر بریدونو چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې مربوط کسانو یا ډلو کړي وښوده چې یاده ډله د نړۍ امن ته د یو نوي او زیات جدي خطر په توګه مخته راغلي. اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هم پر میدان او هم په انټرنیټي نړۍ کې خپل جګړیزه مبارزه پر مخ وړي. دا ډله هڅه کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل افراطي مفکوره مسلمان ځوانانو ته ورسوي او د هغو ملاتړ خپل کړي. پر میدان بیا دا ډله نه یوازې طاقتور حکومتونه او امنیتي ادارې ننګوي، بلکې هغو سیمو ته چې نورو وسلوالو ډلو نیولي نفوذ کوي او تر خپلې ولکې لاندې یې راولي. داعش د هغو ټولو ریاستونو هغه دعوی غلطې ثابتې کړې چې ګواکې یاده ډله د هغوی خلکو او ادارو ته جدي امنیتي خطرونه نشي جوړولی. په دې اړه په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې له داعش سره د اړه لرونکي یوې ډلې د ترهګر برید مثال ورکول کېدای شي. په افغانستان کې هم دغه هیواد حکومت ونشو کړی د داعش د نفوذ او فعالیت موضوع په سمه توګه وڅېړي. افغان چارواکي ځینې وخت د داعش وسلوالو او افغان طالبانو ترمنځ جګړو ته خوشاله شوي، خو په دې وروستیو کې په کابل کې د هزاره ټولنې پر یو لاریون هم د داعش برید وښوده چې دغه ډله د طالبانو پرتله په افغانستان کې د لا زیات وحشت خپرولو توان لري. د ډان ورځپاڼې لیکنه کوي داعش د القاعده برعکس هیڅ شی په تیار کې نه ساتي او په زغرده د نړیوالو پر ضد د جګړې اعلان کړی دی. ورسپانه د دایش پاړه د شویو شنن په حواله وای چې یاد ډله غواړي د خپل ترهګریز کمپاین په ترڅ کې د سعودي عرب، ایران، ترکیه او مصر په څیر د طاقت سیمهیز مرکزونه کمزوري کړي. دا هم اټکل کیږي چې داعش ممکن د روان 2014 کال په اوږدو کې په بنگلاديش او همدارا د جنوب ختیځ آسیا په هیوادونو کې خپل نوې ملاتړې ډلې جوړې او اعلان کړي. د لیکنې تر مخه په بنگلاديش، افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر ضد د ترهګرۍ ضد روایتي تګلارو پر ځای باید نوې او زیاتې غښتلې ستراتیژۍ جوړې او عملي کړل شي. لیکنه زیاتوي داعش چون نړیوال اهداف لري، ځکه نو د جنوبي آسیا هیوادونو حکومتونه باید د دې ډلې پر ضد د سیمه ییزو عملیاتو پلانولو پر وخت هم دغه نړیوالې موخې په پام کې ونیسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لاندو سپو 2113
15,300
کلو هرتز.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل، دا ژمنې د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو کړې دي. خو د پوځي چارو ځینې پوهان وایي روسیا نشي کولای چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا په موجودیت کې له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راغوي.
په خو وسلو او مهماتو د افغان پوځیانو سمبالول د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او امنیتي همکارۍ پراختیا هغه وختنې وي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له روسي چارواکو څخه کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د یک شمې پورس ویل د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په یادو برخو کې د روسیې همکارۍ غوښتي چې مقابل لوري هم د یادو غوښتنو د هر اړخیزو څېړلو او ځوابولو ژمنه کړې ده.
باور دولت افغانستان بریس کې
دی وایي افغان دولت باوري دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو لخوا درامنځته کیدونکو ګواښونو د دفاع لپاره اړتیا ده چې افغان پوځیان ښه سمبال شي. له دې امله روسیه هم د افغان حکومت په څیر لیدلوری لري او ژمنه کړې چې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر به د افغان دولت په مشخصو غوښتنو اړوند ادارې هر اړخیزې څېړنې پیل کړي. غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاحکار له روسي چارواکو نه د افغان پوځیانو لپاره د پوځي هلیکوپټرو او د هغو روسي وسلو مهمات غوښتي چې اوس وخت په افغانستان کې د پوځیانو لخوا کار ولکیږي. د ملي امنیت سلاحکار اتمر په داسې حال کې تیره اونۍ روسیې ته ولاړ او له خپل سیال او نورو روسي چارواکو سره ولیدل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسیې څه وخت مخکې افغان ملي پولیسو ته 10,000 ملي کلاشینکوفونه هم ورکړل. که څه هم د ملي امنیت شورا د روسیې د پوځي همکارۍ په اړه هیله ښیي، خو ځینې پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په کتو وایي چې روسیه له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې نشي کولای. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپو شاهنواز تڼي په دې اړه وویل،
روسان په افغانستان کې سطحي کومکونه به وکړي کولای شي، اما ژور کومکونه، بنیادي کومکونه، بنیادي چارې د نړیوال ائتلاف د امریکایانو په موجودیت کې نشي کولای، ځکه چې نړیوال ائتلاف روسانو ته د خپل موجودیت په دوران په افغانستان کې اجازه نه ورکوي.
له افغانستان سره د روسیې د پوځي همکارۍ مسله د ډیرو کارپوهانو په نظر حساسیت پارونکې ده، خو یو شمیر نور له دې خبرې سره موافق نه دي. پوځي او سیاسي کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان کولای شي له خپلو نړیوالو ملګرو په خاصه توګه له امریکا سره په مشوره د روسیې پوځي مرستې ترلاسه کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان یو غیر دولتي پلاوی چین ته یو سفر وروسته وایي دغه هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکې څلور اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي. دغه پلاوی د جولای میاشتې پر 21 د سولې او جګړې د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز له لوري چین ته تللی و او له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. پر دې موضوع د ناجیې ساپای رپورټ اورو.
سره لدې چې د افغانستان د سولې په اړه تیرو پنځو څلور اړخیزو غونډو کومه نتیجه نه درلوده، خو چین ته تللی دغه غیر دولتي افغان پلاوی وایي چینی چارواکي هڅه کوي تر څو افغانستان د سولې په اړه په شپږمه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي. د دغه پلاوی یو غړي او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان چې د سولې او جګړې د مرکز له لورې چین ته تللی و، د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څرګند رول ولوبوي.
چین غواړي پاکستان وهڅوي تر څو هغه ژمنې چې کړې دي عملي کړي، او هم د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې دغه بحثونو ته دوام ورکړي. کومې هڅې چې د چین هیواد کوي حتما به نتیجه ورکړي، ځکه کوم سولهیز سیاستونه چې چین مخې ته وړي په هغه کې افغان حکومت او عام وګړي ورسره مرسته کوي.
ځلان ویل د افغانستان حکومت د دې لپاره چې پاکستان په تیرو څلور اړخیزو ناستو کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نه غواړي چې سولې پاړه په راتلونکي څلور اړخیزه ناسته کې چې تمه ده په اسلام آباد کې جوړه شي ګډون وکړي. له بلې خوا ریوټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې له قوله ویلي چې د جولای له 13 تر 22 نیټې پورې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د چین د رسمي بلنې په اساس دغه هیواد ته تللی. دغه اژانس وایي یاد پلاوی له چیني چارواکو سره د افغانستان روان وضعیت او په دغه هیواد کې د بهرنیو اتباعو د حضور په اړه خبرې کړې دي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون 15 څلور اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي. د افغانستان حکومت پاکستان ملامتوي چې په دغو ناستو کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د چین له مرستو مننه کوي، خو ټینګار یې دا دی تر هغې چې پاکستان د تیرو ناستو په ژمنو عمل ونه کړي، د دا ډول ناستو ترسره کېدل به ګټور نه وي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه وویل:
لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس په دې وروستیو کې په واضح ډول وویل چې افغانستان په دې مرحله کې له پاکستان نه تمه نه لري چې افغانستان ته سوله راوړي، بلکې کوم انتظار چې درلود هغه دا دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې په شویو ژمنو عمل وکړي.
مستغنی همدارنګه وویل چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې د هغو وسله والو طالبانو په وړاندې به اقدام وکړي چې سوله نه غواړي، خو وایي تر اوسه پاکستان په دې ژمنې عمل نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې وړاندې ویلي چې پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان دې د سولې میز ته حاضر کړي، بلکې دغه هیواد باید په خپله خاوره کې د وسله والو مخالفینو ذلیل منځه یوسي.
د ناجی صفای رپورټ موردو په چینا پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو او بلوچستان د حکومت لپاره غږ پورته کوونکی د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد د جولای پر 23 د خیبر پښتونخوا له کرک ضلع څخه خپل احتجاجي تحریک پیل کړی دی. د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ستیر د خیبر پښتونخوا حکومت هم د یادې پروژې د مغربي لارې جوړولو په برخه کې مخلصه نه دی. زموږ همکار یعنی سی اجمل ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دوی د احتجاجي تحریک په اړه معلومات غوښتي دي.
په کرک کې خو مونږ په دې ګرمۍ کې هم ډېره لویه غټه جلسه وکړله. اوس په دې هفته کې اول د ډنو بیا د ډومیل د دې مشرانو سره ملاوېږو، هلته د جلسې تیاری کوو. بیا 400 ته راځو، د 400 نه پس به بیا تاکور ته ځو، بیا به ډېر اسماعیل خان لکی او سوابې په سوار نوخار دا به کوو. بیا د بلوچستان صوبې د ژوب نه شروع کېږو تر کوټه ګوادره پورې انشاءالله دا احتجاجي تحریک ته وده ورکوو.
او سید عالم صاحب، تاسو سره په دې کې مخکې ځینې سیاسي ګوندونه چې دي لکه هغه خو تاسو سره شامل وو، نن سبا تاسو سره آیا په دې تحریک کې دغه سیاسي ګوندونه شامل دي او کنه؟
کله کوریډور فرنٹ جوړ شو په وخت کې ټول سیاسي ډلې چې خیبر پختونخوا کې دي د مستبق نه علاوه ټول د دې تحریک برخه وې. دا بجټ چې تیر راتللو نو هغه نه پس موږ دوی ته وویل چې په دې بجټ کې خو چې د ستاسو سره کمې وعدې شوې وې، پاکې خو یو شیم نشته. نو اوس خو بغیر د احتجاج نه بله لار نشته. په هغه احتجاج کې دوی سره رانلل، په احتجاج کې د پارلیمنټ نه بهر چې کم موږ شپږ ډلې یو دغه احتجاج شروع کړی دی.
نو سیاسي نن اولې پشا شو او دویمه خبر دا چې تاسو سره کمی ډلې اوس شامل دي.
خدای ته به لمی دوی ته به لمی خو سپکې داسې د خړو جامو والا هم څه کردار ښکاري. دا زمونږ سره چې کومه شامل دي نو پاکې یو عوامي ورکر پارټي ده، دویمه ان پی ولی ده، دریمه زمونږ سره جمعیت الماسام دریاتی ده، څلورم مزدور کسان پارټي دي، بیا فاټلایر فورم دی، بیا زمونږ ولسی تحریک دی.
ښه، او ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغه هم په کاشر ګوادر اقتصادي کوریډور کې په مغربي لاره کې د خبر پختونخوا د حکومت په باره کې خبرې کوي او لګیا هم دی کله کله بیانونه هم ورکوي. تاسو دغه بیانونه ته څنګه ګوره؟ دغه هلو زلو ته تاسو څنګه ګوره؟
بیانونه به موږ په دوه برخو کې تقسیم کړو. یو هغه بیان وو چې کله وزیر اعلی صاحب زمونږ کاریډور کنوینشن ته راغلی وو، د دا ویلي وو چې که دا کاریډور زمونږ نه شونی د هیچا به نه شي. د ده سره دوه درې د کاریډور کمیټې مشران یې اغوستي دي. بخښنه غواړم، هغه درې وړه د دوی د پارټۍ یو بل مشر دی، اسد عمر. دا د هغه خلک دي او اسد عمر چې کله واورې نو احسن اقبال به معاف کړي پرې. دلته زمونږ د دوی ترمنځ یو فاصله ده. په کاریډور کې هم دوی چې کوم خبرې کوي دا اوس وایي چې مونږ صنعتي زونونه جوړو. صنعتي زونونه څنګه جوړه؟ دروغ ولې وایي یو بل ته؟
او بل، تاسو چې دا کوم تحریک شروع کړی دی او کوم هلې ځلې کوي، نو د چین د طرف نه یا په پاکستان کې د چې کوم چارواکي موجود دي، تاسو یې سره رابطه شوی د پدې باره کې؟ تاسو یې تخپل څه تحفظات وړاندې کړي دي په دې کوریډور باندې؟
چین سفیر ته د ټول نه مخکې د ازما تحقیقي کتابچه چې کوم ټول نه اول مې درته ورکړی ده. نو الی سره چاینا مونږ همېشه خبر ساتلې ده، خو چاینا به هغه مني چې کوم ریاست پاکستان ورته وایي. ریاست پاکستان مونږ نه یو. حقیقت دا دی چې دا کاریډور چې کوم چاینا پنجاب کاټنا د کاریډور شو، که په دې کې مونږ غلیم شو بس لم، نو درې کاله پس به دا پښتانه په لکونو کسان روزانه پنجاب ته ځي راځي. نو چې کله دوی دا په پینډې کې میټرو ویني، په فیصل آباد ملتان کې میټرو ویني، او دې د چینچی او د ډاکټرنې په چت باندې همدا دومره سفر کوي، نو د دې د وجه نه به دومره لویې جګړې جوړېږي چې د صوبو ترمنځ دغه څوک ورسره نشي منلی. پنجاب کاریډور مونږ نشو منلی.
د کاریډور فرنٹ په نوم د سیاسي اتحاد له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مو د انیسی اجمل مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو د نرخونو د راتلونکو اگست میاشت تر پای پورې د پرځای ساتلو پریکړه کړې ده. د اقتصادي چارو شنونکو وایي حکومت په اربونو روپیه سبسیډي ورکوي، خو دغه اقدام ګټه یې ولس ته نه رسي، او دا ځکه چې حکومت په دغه اړه واضح تګلاره نه لري. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر پر دې موضوع رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د خالی پورز رسنیو سره خبرو کې د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار اعلان وکړو چې حکومت یو وار بیا د تیلو نرخونه د برقرار ساتلو فیصله کړې، او همدا اوسنی نرخونه به د اګست میاشت کې هم پر ځای وي. د نوموړي په وینا چې دې دوران به پېټرول په 4.5 روپۍ 22 پیسې، های سپیډ ډیزل به په 2.5 روپۍ 25 پیسې، د خاورو تیل به په 3.5 روپۍ 25 پیسې، او های اوکټین به په 2.5 روپۍ 85 پیسې، او لائٹ ڈیزل بپ 3.5 روپے 15 پیسے خرسول کی گی.
وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے.
دو وزیر اعظم صاحب دو ہدایت مطابق دا فیصلہ کڑے شویدا چھ دو 15 پیٹرولی مصنوعات پر نرخونی کبا حص بدلون نہ کو، او دا فیصلہ وکڑے شوا چھ دو اولس دو آسانی او فائدے لپارا دو تیر نرخونا پ زائے وساتل شی، او پ دے باندے حکومت 2 ارب روپے پورے سبسڈی ورکوی، او دا نرخونا با دو لومڑی اگست نا تر دو 1 اگست کال 2014 سم پوری لاگو وی
تک لاگو رہیں گے.
کلی چی مشال ریڈیو دا حکومت پدی فیصلہ باندی پا اسلام آباد کی دے اقتصادی چارو تزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق نو پختل، نو هغه وی چی دے نوینی چی دا دے گٹا با اولستا او رسی، زک چی حکومت دا گاڑو کرایانو کا بکولو لپارا سمنصوبہ او نظام نلری. نو موڑی زیادہ کڑا
زبا دا خبر او کم چی دا کم دو ایر برو پو یو سبسیڈی حکومت اناؤنس کلا، نو دے دے خاص ٹرانسپورٹ سیکٹر کم چی ٹرانسپورٹ رزدی دا یو قسم سبسیڈی حقی تور کرے شوا عوامو ته داغی اس پیدا نشتا، ځکه چې حکومت یو داسې پرایس میکانیزم نه دی ډیزاین کړی، داسې داغی سره څه سولوشن نشتا چې ترانسپورټرز او ترانسپورټ سېکټر هغه باوند کی چاغی کرایا کې کمی وکي، او داغی کم بینیفیټس او داغی کم فائدې چې هغه عوامو ته ترانسپورټ کړي شي. بشک حکومت خو خپل طرفه یو سټیپ واغسته چاغی سبسډي پر ورکل دو ایربو په شکل کې او قیمتونه سیوان شو، خو چې دغه دو ایربو روپی چې کم اناونسمنت د سبسډي شوی دی، نو داغی فائدہ صرف ترانسپورټر ته، عوامو ته داغی څه فائدہ نشتا.
دو فقیر وزیر بشیر اسحاق ڈر په وینا چې کله دوی په کال 2013 کې حکومت تر لاسه کړو نو هغه وخت به په پېټرول باندې 14 روپۍ او 50 پیسې لیوی ټیکس اغستل کېدو او اوس موجوده حکومت دغه ټیکس 8 روپۍ 19 پیسو ته راکم کړي چې د تیر حکومت په پرتله ډیر کم دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو
ټاکل شوی د پاکستان دولتي بانک یا نېشنل بانک اف پاکستان په ممندو کې خپل یو څنګه په د دوه میاشتو په موده کې پرانیزي. له دې کار څخه هدف د سیمې د تنخوادارو او پنشن اخیستونکو خلکو د ستونزو هوارې په ګوته شوی دی. د ممند جنسای اوسیدونکو د دوی لپاره د نېشنل بانک د یوې څانګې پرانیستل کېدا ته خوښي څرګنده کړې ده. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د پاکستان نېشنل بانک په مهمندو کې د خپلې څانګې د پرانستلو لپاره 2 میاشتې موده مقرره کړې. دغه بانک چې د مهمندو ایجنسۍ په غلنۍ کې به جوړول شي، ورنه بعد مهمندو سرکاري او ریټایرډ یا له نوکرۍ فارغ شوي تنن ډېره استفاده وکړي. له دې وړاندې بعد مهمندو ایجنسۍ ولس پېښور او شوقدر ته بانک لتلل چې به ورته ډېر مشکلات وو. یو سپینګیری پینشن اخیستونکی وای
ما جمع کول لاواله او ما درې ضرور پریشن کولی وې زبا چې لاړ ما موټر کې دې ځان بوت ما مال موټر یو 2000 روپۍ اخیستل ان ځکه بل لاړ ما ګینټا ما ډول باندې کوټه تیر کړل او اوس چې لاړ څه ما د دوه نه شو شو زبې بیمار شان پای ما تخنی دی راته دې تخنی په قطارونو کې ولاړ او ګرمي ده او کسان ډیر دی تي کنه.
ساجد خان هم په غلنۍ کې په یو سرکاري سکول کې استاد دی او تنخوا په شو قدر کې اخلي.
چې موږ به تنخوا د 6/7/8 تاریخ نه مخکې نشو اخیستل بل چې موږ د دې نه شو قدر تر
مشتاق خان وای چې که غلنۍ کې دغه بینک جوړ شو نو د هغوی مشکلات به ختم شي.
تنخواه مې جبیل کې په شبقدر کې جی نو بس چې دلته نېشنل بینک دغه شي مونږ ته نو بیا مونږ څه کوو چې شبقدر ته پسې ځو؟ بس هم غلنۍ ته خو مونږ ته 1 کیلومتر 2 کیلومتر مزل دی، دا مونږ ته سره زر دی.
څو ورځې وړاندې د محمود ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ او د یاد بینک د مشرانو ترمنځ معاهده شوه چې 2 میاشتې کې به د بینک څنګه محمد ایجنسی کې جوړول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو، چارواکي وایي د خوست د پیژندنې د سمبول او د ښار د ښکلا لپاره د 15 متره په لوړوالي یو دنګ او هسک مینار جوړوي. دوی زیاتوي خوست مینار چې د ښار په لویدیځه دخولي دروازه کې جوړیږي، شاوخوا سیمه یې په ښه بڼه ډیزاین شوی او ښار ته به ځانګړې ښکلا ورکړي. نجیب الله لوخیل پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست ښار لویدیځ لوري ته د خوست ګردیز د عمومي جادې په مسیر کې د یو هسک او دنګ منار د جوړېدو چارې پیل شوې. د منار د بنسټ ډبرې دی کې خود پوزای کې خوست والي حکم خان حبیبي مشال روري ته وویل چې د یاد منار له جوړېدو سره یو ځای به له منار تر خاره د سړک د دواړو غاړو لختي او همدارنګه د سړکونو په منځ کې ګلدانونه هم په اساسي ډول جوړ شي.
د یو مهمې پروژې چې هغه به د خوست ښار ته ځانګړې ښکلا وروبخي. د تاداب ډبره کې خود دغه پروژه به چې په خپل ترکیب دری ارساوی لري چې د 15 متره په جګوالی باندې یو لوړ منار ده. دوهمې د کبار سرای نه د مجاهد تر سرولارې پورې د سرک دوه طرفونو کې د لختو په اساسي ډول جوړېدل دي. او دریم د دغه لوی اشاره په منځ کې د ګلدان په اساسي ډول باندې جوړېدل.
خوست والی وای په دې پروژه چې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیايي بودیجې څخه جوړېږي 19 میلیون افغانۍ لګښت راځي او چارې به د 10 میاشتو په موده کې بشپړې شي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر د یاد منار د جوړېدو د اړتیا او ارزښت په تړه وایي چې پخوا رسنۍ د خوست د پېژندنې د نښې په توګه لستر جماعت سربیره یو بل مناسبه لوګو نه درلوده چې تر دې وروسته به د خوست منار د ولایت پېژندنې وخه نه خوي.
تر کې مونږ کله به چې خوست لوګو راته په خبرونو سیم شي مونږ دا سي خاص چینل را لیو زم ماشي نه بدر ان شاء الله پر تر کې به خوست یو بهترین لوګو لري چې هغه 50 متره ارتفاع باندې یو منار ده چې مو می جدد خوست ګرځي دې په مسیر کې جوړیږي.
خوست خاروال انجینر عبدالبصیر زیاتوی چې په دې وروستیو کې په ښار کې د څوارلسو پرمختیایي پروژو کارونه پیل کړي او په ښه کیفیت باندې د دې پروژو د پلي کولو لپاره یې د څار او نظارت بهیر هم چټک کړی دی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.